دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم جنوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چیواریم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. امریکا د ایران پر سپاهی بازداران ډله تور لګولې چې دغه ډله افغان او پاکستانی وسلوال بهر کې د خپل نفوذ زیاتولو لپاره ګوماري. دغه ادارې په څو ټویټونو کې لیکلي چې سپاه د افغان شیعیانو فاطمیون فرقه او د پاکستانی شیعیانو زینبون لیوا په سیمه په تیره سوریه کې له جګړې سره د مبارزې لپاره جوړې کړې دي. د ټویټونو کې ویل شوی چې امریکا په 2019 کال کې پر دواړو ډلو بندیزونه ولګول، اگر چې افغان حکومت د امریکا د بندنیو چارو وزارت د دې تازه ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړې. خو درې کاله مخکې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د احساساتو او مجبورۍ پر نه کارولو سربیره د فاطمیون د ړنګېدو غوښتنه هم کړې وه. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنس په قطر کې د سولې خبرې نن سبا یو نوی پړاو ته داخل شوې دي. فوزیه کوپی د مذاکراتو له خنډ سره د مخکېدو خبره رد کړې، ویلې دي چې مذاکرات له یو پړاو څخه بل نوی پړاو ته داخل شوې. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر د اجنډا او هغه مسایلو په اړه چې د دې په وینا د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي دواړه پلاوی سره خبرو ته کینی. تر دې مخکې د شنبه په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي وو چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوش مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یوش مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د کړنلارې یا طرز عمل په مقدمه کې کوم مسائل یاد شوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د تیرې ورځې موټر بم برید تر راهې له وطنو نورو وسلوالو سره وژلې دي. یاد وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د حمزه وزیرستانی په نوم کس په غزنی ولایت کې د ملي اردو پر یو مرکز د تیرې ورځې برید پلان کړی و. د غزنی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې تیره ورځ د ملي اردو د کمانډو پر مرکز موټر بم برید کې د چارواکو په وینا دیرش امنیتي سرتیري ووژل شول او څلیرش نور ټپیان شول. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا تیره ورځ خبر ورکړ چې په دغه موټر بم برید کې یوازې د ملي اردو لس سرتیري وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې په غزنی ولایت کې د تیرې ورځې موټر بم برید مسؤلیت نه دی منلی. د هرات ولایت د اوبه ولسوالۍ امنیه قماندان د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د هرات د امنیه قماندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده نن رسنیو ته ویلي چې محمد رفیق الکوزی نن سهار د دندې پر مهال له طالبانو سره نښته کې وژل شوی دی. د نوموړي سره په دغه نښته کې یو بل پولیس هم ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې په بادغیس ولایت کې د ملي اردو د درېیمې لیوا رئیس ارکان عبدالبشیر نورستانی هم تیره شپه د هوان مرمۍ لګېدو له امله وژل شوی دی. په سیمه کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې د هوان مرمۍ لګېدو له امله د ملي اردو اته نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې هوان د طالبانو لخوا ویشتل شوی، خو خپله طالبانو تر دا مهاله د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي لا هم له پاکستان سره ترانزیټي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان فواد احمدی نن رسنیو ته ویلي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له مخې لرې کړي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندېدل د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکو کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. بریتانوي چارواکي وایي د کرونا وایروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. د بریتانیا حکومت موافقه کړې چې د کرونا وایروس ضد واکسین 350 میلیونه ډوزه له مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید دغه واکسین موثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایروس ضد واکسین 2 میلیونه ډوزه ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ممکن وي ژر تر ژره خپل 8 میلیونه وګړي د کرونا وایروس پر وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو راپور ورکړی، د برتانیې روغتونونو ته ویل شوي دوی ته ښایي د واکسین لومړۍ ډوزونه د ډسمبر میاشتې تر 10 ورسیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه سره جرګه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی ګیر پیدرسن هله څرګنده کړي چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه ویلي خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. له 2001 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او له 12 میلیونه زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. وروسته خبر داده چې په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین رسنوی ته ویلي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لارې د هیواد په 40 ولایتو کې جوړ شوي دي. د کرنې وزارت وایي د دغه 350 فارمونو تر څنګ د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه د کب روزنې 100 تولیدي فارمونه چې پکې د کبانو د بچیو 2 تولیدي فارمونه هم شامل دي، د کونړ، بلخ، بغلان، لغمان، کندهار، خوست او هرات په ولایتونو کې جوړ کړي دي. دغه فارمونه د کبانو د 2.5 میلیونه بچیانو د تولید وړتیا او تکثیری فارمونه د کبانو د 2.4 میلیونه بچیانو د تکثیر وړتیا لري. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1,500 تنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 10,000 تنو ته رسیده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع داده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کورونا د ویروس د دویم څپې مهارول د حکومت لومړنی کار دی. د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته د مړو شمېر زیات شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت د نونس دولتي روغتونونو رئیسانو سره پارک کې د کتنې پر مهال ویلي چې د کرونا دوهمې څپې مهارول د افغان حکومت لومړیتوب دی. ښاغلي غنی له ټولو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو څخه چې په افغانستان کې د کرونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې خدمت کوي مننه کړې ده. د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس غنی د دولتي روغتونونو رئیسانو ته ویلي چې د افغانستان روغتیایي ملي پروګرام په اساسي ډول بیا کتنې ته اړتیا لري. ښاغلي غنی په روغتونونو کې پر اجرو اصلاحاتو پلي کېدو باندې هم ټینګار کړی دی. د کابل د نولس روغتونونو رئیسانو هم په روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کېدو لپاره جمهور رئیس غنی سره خپل وړاندیزونه شریک کړي. په دغه وړاندیزونو کې د نوو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ګمارل، د درملو او طبي وسایلو د کموالي ستونزې له منځه وړل، په د پوسټونو د غیر مسلکي کسانو د ګمارولو مخنیوي او د ظرفیتونو پیاوړتیا په اړه وړاندیزونه شامل وو. جمهور رئیس غنی ویلي چې عامه روغتیا وزارت د روغتونونو د خوالي ملي پلان د تطبیق لپاره عاجل اقدامات وکړي او همداشان د روغتونونو مسؤلین دي د درملو، طبي وسایلو او د بشري قوې د کموالي پوره کولو لپاره واضح وړاندیزونه ترتیب کړي چې حکومت یې پر اساس اقدامات وکړي. جمهور رئیس غنی د کرونا د دوهمې څپې د مهارولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په روسي درېونو کې په افغانستان کې له 3000 څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبت پیخی سب شوی. تا امیر اختیار وزارت وین ډاکټر اکمل سمسور امریکاګه غشن راډیو ته ویل چې دیوی خو مثبت پیخی زیاتی شوی او دبل خو د کرونا پر ناروغي د مړو شمیر هم زیات شوی دی.
په څلوېختمه هفته کې مونږه 1,400 تنان د کووډ 19 مثبت پیخی ثبت کړی دی چې دا اته پیخی لښ په څلوېختمه هفته نه کم دی، مګر بدبختانه بعضی پیخی چې په څلوېختمه هفته کې سب چوی دی د هغو شدت مرض ډیر زیات هو. دا په دې معنی چې د ویروس ډیر مقدار اغسته یو د انده لپاره د مړینه کچا په څلوېختمه هفته کې ل شپږ څلوېختمه هفته نه زیاته ده. یعنی په شپږ څلوېختمه هفته کې مونږه اویا تنه لاس ورکړیو او په څلوېختمه هفته کې بدبختانه دوه اویا افغانانو خپل ژوند د کووید 19 له کابله له لاسه ورکړی دا
د امریکا وزارت د دوشنبه په ورځ په شل ولایتونو کې د کرونا د وایرس 230 مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ تخته شو ناروغانو شمیر شپږ څلوېښت زره څلور سوه اته نوي تنو ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایي اکمل سمتور وایي چې په وروستۍ اونیو کې پر کرونا د اخته شوو ناروغانو زیات شمېر په ودونو او د اوبو د لامبلو په حوضونو کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
که چېرته 95% مونږ او تاسو دوه هفتو دپاره متواتر ماسک نه استفاده وکړو نو بیا د کرونا ویروس خپرېدل مونږ په افغانستان کې کنټرول کولای شو. د اندر دپاره ډېره مهمه ده چې د ماسک استفاده ډېره شي، لاسونه ووینځو، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته لاړ نه شو. اولې اکثره هغه کسان چې د ودونو ته لارونو ته تللي یا فاتح خانو ته تللي دي، د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی دا، هغې په ویروس مصابه شوي دي. بدبختانه دومره یو تعداد ځوانان چې د اوبازي او زونو ته تللي دي او د معمولا په دې موسم کې د اوبازي یا د لامبو وهلو په حوزونو کې بیروبار زیات دی او دا د دې باعث شوی دا چې د ویروس خپرېدل په ځوانانو کې زیات شوی ده. په کار دا دي چې د ماسک نه مونږ استفاده زیات وکړو تر څو د کورونا ویروس انتشار مونږ په افغانستان کې کنټرول کړو.
د امریکا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې یوازې 10% خلک په ورځني ژوند کې له کوره بهر ماسکونه کاروي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
نن په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل شو. د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې په دې کمپین کې به قریب 10 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي د پولیو واکسین ورکړ شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ را لېږلی دی.
د روغتیا مسؤلانو په وینا هڅه کوي چې د پولیو ضد دغه کمپین کې چې نن دوشنبه پیل شو د هیواد په 34 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمر لرونکو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورسوي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ آشنا راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله به له یاد شمېر څخه 2.5 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ونه شي رسولی.
څنګه چې د نوم نه پیدا د سرتاسری کمپاین دی، یعنی د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د کمپاین د کور په کور په شکل باندې پلې کیږي او مخه امدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسي. اما له بده مرغه کېدای شي په دې کمپاین کې هم څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته مونږ لاسرسی ونه لرو، مخصوصا په هغو سیمو کې چې مونږ ته د کور په کور په کمپاین کې لاسرسی شونی نه دی ماشومانو ته.
د ډاکټر میرجان راسخ په وینا په دې 15 ورځنی کمپاین کې لوشپږ میاشتو نیولې بیا تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول کیږي. د روغتیا مسؤلانو په وینا په هغه سیمو کې له ګوزن واکسین څخه د ډیرو ماشومانو د بې برخې پاتې کېدو احتمال شته چې صحي رضاکاران د ناامنیو له کبله نه شي ورتلی او یا هم د وسلوالو طالبانو له لورې کور په کور پکې د دغه کمپاین د تطبیق اجازه نه لري. دینی عالم عبدالواسی سعید د ګوزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې پر روغتیا مسؤلینو سربیره د عامو خلکو ونډه هم ډیره مهمه او اسلامي وجیبه یادوي.
دا چې پولیو ایوا وژن کی ناروغی دو چې دی وقایع پرته بل علاج هم نه لري، نو په دې اساس یلې شو چې دا د موږ ټول مسولیت اغا جوړیږي چې خپل ټولنه د دې لوی zarar نه که موجود ده صفاکو او یا متوقع zarar ده هم اغا به صفاکو.
پولیو دایمي معلولون کی وایروسي ناروغي ده چې لوی انسان څخه بل ته په ډیره اسانه سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغي د مخنیوي او ځینې وسیله د ګوزن ضد واکسین دی.
زحمت شاد کاسوګي مخنیوي کې باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجنانی مخنیوي ونه کې د واکسین په خپل ټیم سره خلک وایي، ځکه چې ډیره غاټه پیداوار ورکړي. دوه میاند پلان ته یې چې نږدې کلینیکونه وي کلینیکو ته ورسوي.
زمانو حیات الله او دا غا په کې د شتنور از یوت شي شدت عمومي او میاند پلرون ته دا لازم ده چې خپل مشمون په وخت وکسین کی.
روان 2000 شل میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپک 15 مثبت پی کې ثبت شوی. په دې ناروغي اخته ټول هغه مشمون چې له ګوزن زید وکسین نه یا په قطعي ډول محروم شوی او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوی. ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د کورونا د ویروس پیخي بیا زیات شوې دي او خای تاسو ته دا سوال پیدا شوی چې د انسان په بدن د دغه ویروس اغیزې څه دي. متخصصین دوامدار استریا، د عضلاتو درد او د بدن د توازن خرابیدل د ویروس دایمي اغیزې بولي. د نور تفصیل د اوریدو لپاره تاسو پام دی رپورت سره اړو.
اکثریت هغه کسانو چې د کووډ 19 جدي مشکلات درلودل لرغیدو میاشتې وروسته اوس هم دغه وایرس ناوړه اغیز سره ولاس او ریوان دي. په بارسلونا کې شپږ 50 کلن پابلو اګیرل یو له دغه کسانو دی. هغه درې میاشتې په روغتون کې تیر کړی او یو میاشت په عاجله اتاق کې وو. اوس 15 میاشتې کېږي چې له روغتون څخه رخصت شوې دي.
حقیقت دا دی چې زه متعجب شوم، ځکه ما فکر کاوه چې په دې مرحله کې بخه ګرځم، خو هغه اوږدمهاله تاثیرات یې چې تر اوسه پاتې دي د پام وړ دي. زه خسته شویم، له بیرون تک څخه ویریږم. زه یو کوچنی سپای لرم او د هغه د باندې سل راته یو لوی مسؤلیت ښکاري.
اګیر لر د کووډ 19 د هغه پخوانی ناروغانو له ډلې یو ده چې د بارسلونا په روغتون کې د بیا رغیدو په یو پروګرام کې ګډون کوي. فعالیتونه د عضلاتو پیاوړي کول او د توازن جوړول دي. بلګ جدول نه هڅل ویخت کلانه ایویلا کنیلا د دوو ماشومان مور او یو نرس ده چې د نورو ناروغانو د پالولو پر مهال په دې وایرس کا کړ شو. هغه هیڅ وخت په روغتون کې بستر شوی نه ده، خو له سینه بغل څخه رنځیده او د یوې میاشتې لپاره په کور کې پاتې شو. هغه وایي چې په دوبه کې هغه فکر کاوه چې حقیقي خو نوې علائم ښکاره شول. د وېښتانو تویدل، د لاسونو بی حسی او د عضلاتو درد. هر ورځ به د سر د خوګیدو مشکل موجود و. په ورستیو کې د ډاکټرانو ومندل چې د هغې سږي سم کار نه کوي او پر بډوډو یې هم تاثیر کړی دی.
پاورس کې ستاسو د فعالیت وخت درې او څلور ساعتونو ته کمیږي. پاتې وخت تاسو باید استراحت وکړئ. د ماښام د ډوډۍ په وخت کې باید تاسو خپل ماشومانو ته وایست چې هر څه چې جوړوي وکړي، ځکه مور لزاینې شي چې کېدی.
ډاکټر ایسر مارکو د بیا رغیدو د هغه پروګرام څارنه کوي چې کانیلای هم برخه ده. هغه هم په پسرلی کې په کووډ اخته وه، خو د خپلو ناروغانو خلاف ژر جوړه شوه او اوس بیرته کار ته ستنه شوې ده.
موږ د ناروغانو دوه لویې ډلې لرو. هغه ناروغان چې نه دي روزل شوي ژر خسته کیږي، د عضلاتو درد لري او داسې فکر کوي چې نفس یې بندېږي حتی که استراحت هم وي. بل طرف داسې ناروغان شته چې په سختي یو شی جوړولی شي او په سختي خبرې کولی شي.
مارکو اټکل کوي چې د کووډ 19 15 تر 40 سلنه ناروغان چې بستر شوي دي بیا جوړېدو جدي پروګرامونو ته ضرورت لري. هسپانیا په نړۍ کې د کورونا وایرس شپږم هیواد دی چې ډېر موارد لري. د کورونا وایرس له پایله تر اوسه پورې 1.5 میلیونه کسان په هغه هیواد کې پر دې وایرس اخته شوي دي.
لاسما ورکوي. یاد ولرئ. ځین خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یې، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د تکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
کلا کلا د امریکا جمهور رئیسان د جمهوری ریاست لواکونو نه په استفادې او د اجرایوي فرمانونو او اعلامیو لاره د حکومت تګلارې بدلوي او د مقننه قوې له طریقه د طرحو تصویبول لپاره غورځوي. د امریکا غا خبريال مايك سولوان په خپل راپورټ کې لیکلي دي چې جمهور رئیس ترامپ تر ډیره هده پورې له دې تاکتیک نه کار اخیستی دی، او منتخب جمهور رئیس جو بایدن هم د اجرایوي فرمانونو په واسطه د خپل ځینو پلانونو د عملي کولو نیت لري. د آشنا تلویزیون راپورټ ته اساس پام را اړول.
ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان لمخې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې له هغو هیوادونو څخه امریکا ته مهاجرت کول محدود کړل چې اکثریت اتباعی مسلمانان دي. هغه وخت وویل شول چې په دې هیوادونو کې د ترهګرۍ د ودې او پراختیا لپاره شرایط ډیر مساعد دي. پر دغه اقدام انتقادونه وشول او په چټکۍ سره مخه ونیول شوله. په دې توګه وروسته د قانوني لانجو سبب شول. تمه ده چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لخوا نه به هغه وخت دغه فرمانونه لغوه شي چې د نوي کال د جنوري په شلمه د وفاداری د سوګند مراسم اجرا کړي.
څرنګه چې زیاتره اجرایی فرمانونه د راتلونکو اجرایی فرمانونو په واسطه لغوه کیږي، نو مونږ په دې باور یو چې بایدن به هم په ټینګه همدا کار وکړي.
د امریکا لومړی جمهور رئیس جورج واشنگتن هم یو لړ احکام صادر کړل چې اجرایی فرمانونه وبدل شول. په هغه کې د حکومت مختلفو څانګو ته لارښوونې او هدایات شامل ول. ابراهام لینکن وروسته د غلامانو د آزادولو اعلامیه په دو جلا اجرایی فرمانونو کې د کورنی جنگ په ترڅ کې صادر کړل. ولسمشر فرانکلن ډی روزولټ په خپل دوره کې تر 3,200 زیات اجرایی فرمانونه صادر کړي ول. خو هغه قدرت چې په یو اړخیز ډول د حکومتي اجرات وشي په اساسي قانون کې توضیح شوی نه دی. په اساسي قانون کې بیا ځکه همدا ویل شوی دی چې ولسمشر د اجرایه قوې مشر او مسول دی. ولسمشر ترامپ اجرایي فرمانونه زیاتره د هغو اقداماتو لپاره وکارول چې جنجالي پالیسۍ عملي کاندي، لکه د پاریس د اقلیم له تړونه وتل چې د کانګرس مشوره یې پکې له نظره وغورځوله. د ولسمشر ترامپ په لومړي کال کې هغه 55 اجرایي فرمانونه جاری کړل. په دې کې په جنوبي سرحد کې د یو دیوال تعمیرول هم شامل ول. کله ناکله د حکومت څنګه په ګډه کار کوي. سترې محکمې د یوې نومیالۍ پریکړې له مخې او ولسمشر آیزنهاور د اجرایي اقدام له مخې د 1950 په لسیزه کې د امریکا په ښوونځیو کې د سپین پوستو او تور پوستو شاګردانو یو ځای درس لوستل جاری کړل. خو کله ناکله ولسمشران داسې اجرایي اقدامات کوي چې د حکومت له نورو برخو سره پلانجه کې لویږي. هری ترومن د پولادو صنعت د کوریا د جګړې په وخت کې ملي اعلان کړ.
دا په واقعیت کې داسې هڅه وه چې په شخصي صنعت باندې د جګړې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره قبضه وشي، خو محکمې وویل چې دا کار سم نه دی.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل جمهوري ریاست دوی وروستۍ میاشتې په داسې شیانو تیروي چې د خپل ولسمشرۍ د قدرت اغیزې پر حکومت باندې څرګندې کړي. هغه خپل وفادار کسان پر مهمو څوکیو باندې مقرروي او د حکومت مقررات هم صادروي او اجرا کوي.
یو شی به موږ د ترامپ د ادارې له خوا نه ووینو چې په غوسه او چټکۍ به په دې دوه میاشتو کې یو شمېر داسې مقررات وضع کړي چې ځنډ به پیدا کاندي.
د ولسمشر ترامپ دغه نوی مقررات به د منتخب ولسمشر بایدن هڅې سوکه کړي، خو د هغه د هڅو لاره نشي بدلولی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو.
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
په خوست کې یو شمیر کاروانګرو د دې ولایت د کرنې د ریاست ځینې مسولین په اداري فساد تورن کړی دي او وایي چې د غنمو اصلاح شوی تخم مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله د خوست نه راپور را لیږلی دی.
د خوست لسګونو کاروانګرو چې د اعتراض په توګه راټول شوي وو ادعا درلوده چې ګوندې د دغه ولایت د کرنې ریاست ځینو مسؤلینو په هغو غنمو کې فساد کړی چې پر بزګرانو د اصلاح شوي تخم په نوم ویشل کیږي. یو شمېر اعتراض کوونکو بزګرانو آشنا راډیو ته وویل چې د بایومیټریک په ګډون د نوم لیکنې ټول پړاو بشپړ کړی خو زیاتوي چې بیا هم اصلاح شوي غنم پرته له واسطې نه ورکول کیږي.
دوی خواګ نه نسی شوبه باندې چې ورسه چې دانش ته دونو دلی کې ولکې ناز ګټول نو ستازیر دي ځون در در کوي مکه تر څه څه کوي چې دغه غنم ټال کی کله چې ټال کړو بس د ست کسینو چې خپل یو فردي خرڅوي دی ولته نه څور کوي ولته بوتل څه خرڅوي
تدری څور دي د مخلوق تلو ورتلو چې پرچه به چاته ورکړه انجنیرونو تذکرابو سراوه د خاطبې ته په وکړو اته به غنم ورکول هر وخت ته ځم ته کلو ته قومي مشرون د سپنګینو ته ورکا حکومت ته که خاک نه سره جنګاوي ان دا روډ یو ساتبان شو مریضون مو کوي کې مړه بو یا خو موږ به غوړه غوړلو.
یو بل کروندګر سمت خان وایي چې څو ځلې د غنم لري تر لاسه کولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو مګر بل اخرای مسؤلینو ته واسطه جوړه او د غنم اصلاح شوی تخم یې تر لاسه کړ. هغه د کرنې ریاست یو شمیر مسؤلین تورنوي چې ګوندې د اصلاح شوي تخم په ویش کې ځان په نفع په فساد کا کړ دي.
هغه 1300 زر وغلم دلته مثال یو واسطه یو غمی تر پیدا کړلو بیمتری کې نه وکړلو نن به غنم وخسته چې واسطه نه ونشت تا ډیر ګرځي داسې بي وسیتو داسې کسان شته چې 15 واو بسی په خپل سترګو مولیدا یو کاس روشي لاس لاس او بسی دغه کرمندون سره مسلتی دي پیری کې وای بسی.
د ارقام له مخې ساکل خوست ولایت درې سو شپږ وشتنه د غنم اصلاح شوی تخم راغلی چې پر سباندې شپږ زره 1500 کاروانګرو ویشل کیږي تر څو د غنم حاصلات یې ډیر او ښه عواید ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولایت د کرنې ریاست اړوند د تخمونو د ویش مدیر بیدار بیا د خلکو یادې شوې ادعاوی رد کړې. هغه زیاته کړه چې نه د غنم د ویش پروسه دروي او نه یې هم پکې فساد کړی.
د موید سیستم ته زنه ورسای چې کله سیستم ته ورسیږي هلته پرچا ورکوي به دلته مونږ غنم ورکو نو دای وی چې سیستم مونږ اره ورس درڅو مونږ ته غنم ورکو سی غنم مو ته چې بغه چې سیستم ته ورسیږي مونږ هم نشو کړای زه خپل مسولیت لرم وزارت کې مو ته ټریلنګ ورکړل چې وا بغه د سیستم نه وځي په مو ته ونګي نو چې د ګودام باندې په دا وجه باندې کړل بل ورس اس ګودام نه د بانک څخه غلری دمر مهرلاک دمر غخ بولری کمره کې عکس بولری و ده خیر رسنه ته زه مسولیم.
د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کرنې وزارت د کړنلارې پر بنسټ د غنمو دغه اصلاح شوی تخم په 50% تخفیف سره بزګرانو ته ورکول کیږي. د دې حساب له مخې هر بزګر ته یو اصل کلیو بوجه غنم په 900 افغانۍ پریوزي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو. کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړئ
او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو او محترم اوریدونکو بالخصوص محترم مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مقرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ